السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات د جګړو له تودېدو سره طالبانو ته د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری
څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي هغومره د خپلو همکارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي
او د دې جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر لوړېدل
15,000 کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمېر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پرېښی دي
د 10% افغانانو لپاره د کورونا د واکسین د پیرودلو د پیسو کمښت
یعنې 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پیسې هم تدارک ترسره شي
او د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ دوام له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د همدې خبرونو سرټکی د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی ولسمشر غنی د الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول منظور کړل او امریکا په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د لوړپوړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په میمنه کې مظاهرې وکړې د ملي مصالحې عالی شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې ستونزه هواره شوې او والي رسمن دنده پیل کړې ده ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د یوې څلور لارې نومول منظور کړل د جمهوري ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و دا اداره وایي ښاغلي غنی پرون دوشنبې دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دایی په نوم نومول کېږي تایید کړ د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی شاوخوا اووه میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې په سعودي عربستان چې سعودي عربستان ته په تیر 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات 2 ځلې زیات شوي دي د افغانستان سفارت په یو بیان کې د سعودي د حکومت د رسمي شمیرنو په حواله وایي چې په 2019 کال کې دې هیواد ته د افغانستان د صادراتو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر وو خو په 2000 کال کې د کورونا له وبا سره سره د هیواد د صادراتو ارزښت له 28.5 میلیون ډالر واوښت سعودي عربستان ته د افغانستان صادرات تر ډېره زعفران وچه میوه او غلۍ دي چې د هوایي دالیز له لارې استول شوي دي په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږ کال څه باندې 2.5 میلیون ډالر وي لازادۍ راډیو خبرونه اورئ سپینې مڼۍ د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده خو دا یادونه یې ونه کړه چې هیواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی میرمن ساکي زیاته کړه
Our focus, our goal,
زموږ هدف زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده
میرمن ساکی وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات په علني ډول څرګند کړي په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې ل خپل دنمارکي سیال سره لکتنې سره سم پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې انتوني بلینکن او میټ فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهارشنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی له نن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به یې د مې په 22مه وي. د هالند حکومت دې سیالۍ ته ډېر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالي تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدلې، خو په 2019 کال کې هالندای سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2000 کال د سیالیو کوربه کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 13 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لومړی ورځو د راپورونو برخې ته. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي دا د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په 20 ولایتونو کې حملې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لومړنۍ څپه یې شنډه کړې، خو په خبره یې که چیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدي مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څرنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکترانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشت کې خپلو جګړو ته زور ورکړ چې تراس کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګمان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا افغانستان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلې چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي، هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپله کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
هو موریدل چې د جګړو له تودېدو سره افغان چارواکي وایي د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې اقداماتو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار عبدالباسط انصاري ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری بې ځایه شوي د بغلان، کندهار او هلمند اوسیدونکي دي. بې ځایه شوي کورنۍ له حکومتي او غیر حکومتي مرستندویو ټولنو او بنسټونو څخه د لومړنیو مرستو تمه لري. نور حال په دې راپور کې
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ اخیستلو تر څنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپلو مینو او کورونو هم بې ځایه کړي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي، د 1400 لمریز کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي، د بې ځایه شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمېر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پرېښی دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه بې ځایه شوي کورنۍ له دولتي او نادولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بې ځایه شوي وایي، جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود:
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلي. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پل خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندگیشان همونجا باقی ببانه و خودشان به ولسوالی به شهر پل خمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي، له تېرې یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3,500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ښاغلي شفق په خبره، تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دنده شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکډه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنیو څخه چې موږ یې سروې وکړه، 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځایه شوي نه وو.
نوموړی وایي، دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي، په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي، هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای، دایمي مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مزدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برچي د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپي نجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړې ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تېره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنګ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یوه بیلګه پوهنه یاده کړې چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یو عسکر د یو کلن خرڅ په ځای شل لومړني مکتبونه یا ابتدایي خوانزی جوړیږي چې افغان ماشومان په تیر بیان جنو ته د تعلیم زمينه برابر شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد سرګندونو په خبرګون د پاکستانی چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستانی ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغند رول سترګې پټېږي. له شپیګل آلمانۍ مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې هم راخیستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان غبرګون وښیي. افغان ولسمشر له شپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخته وړي او طالبان له همه غزایه تمویل او تجهیزیږي او جلب و جذبې همالته کېږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض یې ور واوراو. افغان شنونکي هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو وروستي دریزونه لنډمهالي او بېفائدې بولي. له دې ډلې د افغانستان د سارنې او ارزونې د بنسټ مشر او شنونکي ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي ښایي د پاکستان په اړه له توندو خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړي، خو په اوږدمهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دې د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبرې وکړي او هغوی دې قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیره بیا پاکستان ته چې ورسره لویه ګډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د اف ام په 100.15 په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد د 10% وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی پرون دوشنبه ازادۍ رادیو ته وویل دوی په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د دې هیواد په سلو کې 60 وګړي واکسین کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړې د 60,000 وګړو لپاره به 14 میلیونه دوز واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. ښاغلی علیزی وایي دا مهال دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د 10% وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 کې شاوخوا کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت دغه پیسې تدارک شوي دي او مدیریت تر سره شوی دی. مونږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره مونږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او مونږ وشو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 50% وګړي ټول واکسین کړو.
ښاغلی الزایز یاتوي د د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوې چې په خبره به ډېر زر دا پروسه هم ترسره سي. د کورونا ویروس ضد واکسین له 13 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوه او اروپایی ټولنې نه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې له لوري په یوه خبره سوې اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې خپله موجوده 40% عرضه شریکه کړي، کولای سي بېوزلو هیوادونو ته 1.35 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا ویروس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د ځانګړي سوي افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټولو وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا ویروس ضد واکسین ولګوي. د ښاغلي صالح په خبره که څه هم د دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره یې دا واکسین د کووېډ 19 وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره مؤثره لاره ده.
نه تنها کووېډ 19 وایرس بلکې نور پخوانی هم واکسینونه چې دي ټول مؤثر دي، ولې هر واکسین چې ده ځان ته لکه نورو واکسینونو غوندې یو عوارض جانبي لري.
اغلی سالی وایي له واکسین وروسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د ده په خبره د دغو واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه له منځه تللی سي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پایله تر دې دمه له 3000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې شمېره له 2200 زیات وګړي یې له امله مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې، خو د پای ته رسېدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اسرایلو پوځ پرون دوشنبه وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال یې د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیره شپه هم پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیرو ورځو په څیر پر اسرایل توغندیز بریدونه جاری ساتلی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅې وکړي.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتانیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوي یو برید کې د اسلامي جهادي ډلې یو لوړپوړی غړی عصام ابو هربید وژلی دی. د راپورونو له مخې دغه قومندان د غزې ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکو یې غزې تراړه په شدت سره بمبار کړي چې پایله کې یې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی، خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصی جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې د واده د مراسمو د څرنګوالي په اړه، البته په کلیوالو سیمو کې. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. وروسته له دې چې پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه، د ملي مصالحې عالي شورا په دې ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپوړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي ښاغلي غنی پرون دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دایی په نوم نومول کېږي تایید کړ. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې سعودي عربستان ته په 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي دي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږکال څه باندې 240 میلیون ډالرو ته لوړ شي. سپینې ماڼۍ د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون خبریالانو ته ویل چې متحد ایالاتونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هېواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې له خپل ډنمارکي سیال میت فریدریکسن سره له کتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو وزیرانو له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت